د ازادي په صفو کې د پروګرام د فریډم هاوس د راپور په اړه کې ل تاسو سره بحث ادامه ورکوو. البته نور میلمانه هم لرو په راتلونکو ساعت کې. اوس ورزو خبرونو ته لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر افغانانو د کویت لخوا نوموړي هیواد ته د نه سفر محدودیتونه موقتی دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین داد فرس پنتا وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو سیمه ییزو قدرتونو له رقابتونو لرې پاتې شي. او د لوړو زده کړو وزارت وایي په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو او موسسو د ګټور او اغېزمن فعالیت لپاره په هغه مقرره کې د پام وړ تعدیلات رامنځته کړي کومه چې پخوا جوړه شوې وه. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر افغانانو د کویت لخوا نوموړي هیواد ته د نه سفر محدودیتونه موقتی دي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د هیڅ هیواد لپاره امنیتي خطر نه پیښوي او دوی به د یادو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره اقدامات وکړي.
مزمه افغانستان هر آن افغان میرسی لازم باشه پس از دریافتن علمات بیشتر در زمینه و مطالعه لازم دولت افغانستان انجام خواهد گفته شده که یک تصمیم موقتی است.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ځینو کویټي رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کویټ حکومت د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په غبرګون کې کویټ ته د 15 هیوادونو د وګړو پر سفر بندیز لګولی. افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه هغه 15 هیوادونه دي چې د کویټ حکومت د پریکړې له مخې وګړي نشي کولی دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین داد فرس پنتا وایي چې د هیواد بهرنی سیاست باید د نړیوالو سیمه ییزو قدرتونو له رقابتونو لرې پاتې شي. ښاغلی سپنتا نن په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له لوري په جوړې شوې غونډه کې اندېښنه وښوده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د سیمه ییزو قدرتونو سیالي مخ پر پراخېدو ده.
با دقت بسیار کشور خود را
دی وی مونږ باید په ډیر دقت خپل هیواد د سیمه ییزو قدرتونو له رقابتونو چې د ورځې په تیریدو د پراختیا په حال کې دی لري وساتو. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د رقابتونو په اړه اندېښنې مطرح کیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا تل دا ویلي چې هیڅکله به اجازه ورنکړي څو دغه هیواد خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. او روسي کورنۍ خبر د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو او موسسو د ګټور او اغېزمن فعالیت لپاره په هغه مقرره کې د پام وړ تعدیلات رامنځته کړي کومه چې پخوا جوړه شوې وه. د لوړو زده کړو وزارت وایي فیصل امین نن ازادي راډیو ته وویل یا د مقرره کابینه تایید کړي چې په پلي کېدو به تر ډیره د خصوصي تعلیمي بنسټونو ستونزې حل شي.
مقرره تقریبا څو برخونه لري چې یو برخه د ایجاد مسله ده چې دغه برخه کې ډېر تعدیلات او ایجاد راغلی ده، بل دغه د تضمین مسله ده او همچنان د تدیبي معاهدات یو برخه ده.
د خصوصي تعلیمي بنسټونو د کیفیت خوالی د فعالیت جواز په بدل کې د ډیرو پیسو تضمین د خصوصي او دولتي تعلیمي بنسټونو ترمنځ همغږي او د توپیرونو لمنځه وړل د یاد مقرره مهم موارد دي. د مهال په افغانستان کې اوس لوبو بش خصوصي پوهنتونونو او موسسې فعالیت کوي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې 1,60,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د افغانستان لنډ خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله ستانک ځای وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. امریکا متحده ایالاتونو تهران وروسته له هغې د تخریبونکو کړنو په ترسره کولو تورن کړ چې د یک شنبې په ورځ یو بالستیک میزایل ازمویلی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین پرون وویل له همدې شیبې وروسته ایران ته رسمان خبرداری ورکوي. د بالستیک میزایل روسته ازموینه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 21 ماده سره په واضح ټکر کې ده. په دغې ماده کې له ایران غوښتل شوي چې د اټومي سروکو د انتقال وړ د هیڅ بالستیک توغندیو فعالیت ترسره نه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم ویلي د ملي امنیت د سلاکار مایکل فلین وروستۍ وینا دا ډاډ ورکوي چې امریکا د دغسې کړنو په خاطر چوپتیا نه غوره کوي. ایران د بالستیک میزایل ازموینه تایید کړې او ویلي دي چې دا کار یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سرغړاوی نه دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې مظاهره چانو نن د دویمې ورځې په مخه د فساد پر ضد د رومانیا حکومت د پالیسی د کمزوري کولو د پریکړې په غبرګون مظاهره کړې ده. د رومانیا حکومت په دې ورستیو کې پریکړه کړې چې له دندو په ناوړې استفادې تورن چارواکي په دغه هیواد کې مجرم نه پیژندل کیږي. سلګونه کسان د فبروري په دویمه د بخارست سړکونو ته راوتي وو. د مظاهرو په دوام نن د تجارت وزیر فلورین یینو په خپل فیسبوک باندې استعفا اعلان کړې ده. یو ورځ مخکې څه باندې درې لکه خلکو د رومانیا په پندوسو ښارونو کې د فساد پر ضد مظاهره وکړه. پرون ګڼ شمېر مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه هم وکړه. یو مظاهره کوونکی نیکولاس تانکو رویټرز ته وویل دای وای موږ دلته راغلی یو څو د مجرمینو په وړاندې خپل هیواد خوندي کړو. کومو چې هڅه وکړه په رومانیا کې د قانون واکمني ختمه کړي. موږ راغلی یو څو خپل حقونه وغواړه نه د هغوی ګټې. پرون یوازې په پلازمینه بخارست کې یو نیم لک کسان د کابینې له ودانۍ د باندې ټول شوي وو. د رومانیا حکومت له دې پرېکړې به د سوسیال ډیموکرات مشر لیو ودرګنا ډېره ګټه پورته کړي ځکه هغه له دندې په ناوړه استفادې تورن دی. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په خاطر د برېټانیې د صدر اعظم تریزا می د پلان په وړاندې لومړنی قانوني خنډ هوار شو. د برېټانیې پارلمان پرون ناوخته هغه سند چې له اروپایي ټولنې د برېټانیې د ایستلو په خاطر جوړ شوی د 114 منفي رایو په مقابل کې په 498 مثبتو رایو تصویب کړ. دا سند به یو بل پړاو وروستۍ رایه اچونې ته هم ضرورت ولري څو قانون ترې جوړ شي. د دغې قانوني مسودې له مخې به د برېټانیې حکومت له اروپایي ټولنې د وتلو په خاطر د لیسبون معاهدې د 15مې مادې اساس قانوني حق ترلاسه کړي. په برېټانیا کې تیر جون میاشت 52% رای ورکوونکو په یو ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې د وتلو په خواخه رای ورکړه. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می غواړي د مارچ میاشت په پای کې له اروپایي ټولنې د وتلو خبرې پیل کړي. دا خبرې په دوو کلونو کې بشپړېږي. او د اوکراین چارواکي وایي دوه پوځیان د دغه هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلاوی جلاغښتونکو سره د سخت جګړې په 15مه ورځ وژل شوې دي. د اوکراین پوځي چارواکو تایید کړي چې په 24 ساعتونو کې 10 نور پوځیان ټپیان شوي هم دي. اوکراینی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو 8 پوځیان وژل شوي او دا په یوه اونۍ کې تر ټولو زیات تلفات دي. جلاغښتونکي چې د دونیتسک مرکز یې نیولی وایي پرون ناوخته په ډزو کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د جګړې دواړه ښکېلې خواوې یو بل تورنوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ویدیویکا ښار شاوخوا ته جګړې په لاتودولو کې ګرم دي ځکه چې په دغه ښار باندې د جګړو په خاطر ګڼ شمېر خلک برېښنا او بو او د تودوخې سیستم څخه پرته ژوند کوي. په دونیتسک کې بیا د رپورټونو په اساس ویل کېږي د دغه ښار د شمال سیمو د اوبو او تودوخې سیستم لږ څه بېرته جوړ شوی دی. د 2014 کال له اپریل راهیسې د یوکراین په ختیځ کې د جګړو له امله 9250 تنه وژل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچا اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 8 د ټیټه یو. په هرات کې به بیا باران وری د تودوخې لوړه درجه به 11 وی، ټیټه به منفی یو. په جلال آباد کې به اسمان زیز وریځ وي د تودوخې لوړه درجه به 11 وی، ټیټه 9. په کندهار کې به هم اسمان زیز وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 11. په مزار شریف کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 2. او په فیض آباد کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2. ښه وخت.
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
زحمت چې براو ظریف نظر مو بیا هم د آزادی په سپو کې د دې سات په پروګرام کې هرکلی کوو. لکه څنګه چې مې د مخکې سات په پروګرام کې وویل د په دې سات کې د فریډم هاوس د راپور په اړه باندې بحث لرو. په امریکا کې میشته د آزادی او ډیموکراسۍ د څار ډلې یا فریډم هاوس خبرداری ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې د مدني آزادۍ په پرله پسې ډول په نړۍ کې له خطر سره مخامخ شوي دي. فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې علت دا ښوولی چې د دې ډلې په وینا په ډیموکرات هیوادو کې وړ کسان واکمنان شوي نه دي. د فریډم هاوس ویاندې سارا ریپوچی وویل دا وایي مشتدا څرګنده ده چې په دیکتاتوري کې ځپل زیاتیږي، خو د نړۍ په هغو هیوادو کې چې ډېر آزاد دي آزادۍ محدودې شوې دي او دې پر ټولې نړۍ اغېز کړی دی چې پکې آزادۍ کمی شي. د فریډم هاوس په راپور کې راغلی دی چې تیر کال په 18 هیوادو کې سیاسي حقوق او مدني ازادي محدود شوی دي. فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې د 195 هیوادو وضعیت څېړلی دی. د راپور له مخې یو له هغو هیوادو چې ډېرې سرغړونې پکې شوي دي روسیه ده. فریډم هاوس 49 هیوادونه په دې کتار کې راوستي چې آزاد نه دي. دغه هیوادونه د مځکې 6.5% نفوس جوړوي. په غیر آزاد هیوادو کې افغانستان، آذربایجان، بلاروس، ایران، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. افغانستان هغه هیواد دی چې د ځینو کتونکو په باور آزادۍ پکې محدودې نه دي خو ستونزمنې دي. د سیاسي چارو کارپوه مجیب المر وایي
د فریډم هاوس روسي په اړه باید وویل چې په افغانستان کې آزادۍ دوه برخې لري. یو برخه قانوني ده چې په قانون کې آزادۍ تسجیل شوي او دویمه برخه یې عمل کې ده. قانوني لحاظه په افغانستان کې د آزادۍ برخه کې کومه ستونزه نشته ده، اما په عمل کې ستونزې شته دي. عملي ستونزې بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي. لومړی دا چې په ځینو مواردو کې تاسو ته لاسرسی نشته ده، او دویم دا چې له آزادۍ څخه ناوړه استفاده کیږي او تر ډېره حده پورې هغه کوم څه چې موږ د ملي منافعو په نامه لرو هغه نه مراعاتېږي او تقریبا تر پښو لاندې کیږي.
د آزادۍ په سبو کې دې پروګرام کې همدا موضوع څېړو چې آزادۍ په افغانستان کې محدود دي که پراخې دي او راغونډې نه دي. البته نظر صاحب د فریډم هاوس راپور یو موضوع اساسي ده هم ده چې یوازې د بیان د ازادۍ موضوع نه ده، د ښځو حقونه، بشري حقونه، نور د ماشومان حقونه،
ټول ازادۍ را به از نظر مګزرانه
وکړم. بله.
خب به هر حال در قسمت دو مهمانای محترم ما، مهمان نو ما در قسمت دو آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی فدریشن جامعه مدنی افغانستان است که خوش آمدید میگوییم. همچنان مهمانای اسبخ ما بگوییم یا مهمانای قدر مادمی رسات از ساعت اول صاحب محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی و محترم آقای صدیق پتمن عضو هیئت رهبری جبهه ملی نوین افغانستان هستند که بازم دوباره بر کشان اترامات تقدیم است. البته شنونده های عزیزم منتظر باشن یک لحظه، چند لحظه با شماره های تلفون میگیم، اونام در مورد میتونن سوال های خود تر بکنن، اظهار نظر بکنن.
بله، اوز به نمره دیتر شد چه دغه آزادی چه پا افغانستان که وی آزاد هیواد نده افغانستان ده آزادی و پلاوه چنگه نظر سب آخه تو باور انصاری سب تو باور شد چه؟
بله انصاری سب موضوع تعقیب کردین، شما چی میگین در مورد سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درانو قربانو او ټولو ملبنو او درانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. مونږ او تاسو که د افغانستان اصل ته وګورو، افغانستان یو اسلامي هیواد دی. د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په نوم اساسي قانون حکم کوي چې شریعت د دې هیواد اساس تشکیلوي او هر هغه قانون چې د اسلامي شریعت خلاف وي هغه مردود دی. د اسلام سپیڅلی دین او د خدای سپیڅلی پیغمبر فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، افضل الجهاد اعلی کلمة الحق عند سلطان جائر او جابر، بهترین یا افضلترین جهاد د حق د کلمې وینا ده د یو جابر او یا جائر سلطان په وړاندې. په بل ځای کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ومن را منکم منکرا فلیغیره بیده و ان لم یستطع فبلسانه و ان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. کله چې ستاسو نه یو چا یو ناروا کار یا منکر کار ولیدو نو په لاس یې منع کړئ، که چیرې په لاس نشو منع کولی نو په ژبه یې منع کړئ، که په ژبه یې نشئ منع کولی نو په زړه کې بد وګڼئ، چې دا په زړه کې بد ګڼل د ایمان هغه ټیټترینه یا ضعیفترینه درجه ده. موږ او تاسو که د اسلام دغې اصولو ته زیر شو او هغه څه چې لا یزال خدای موږ ته فرمایلی دي، د هغې په اساس هر انسان د الهي او یا د خلقت د فطرت په اساس د بیان د ازادۍ، د ژوند د ازادۍ او د حرکاتو او سکناتو د چوکاټي ازادیو لرونکي وي. په افغانستان کې له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو د راپور موضوعاتو ته اشاره وکړه، موږ ګن شمیر ستونزې لرو. هغه که په اخلاقی مواردو کې دی، که هغه د حکومت د دیموکراتیکو شعارونو او یا د دیموکراسي د شعارونو یا د بیان د ازادۍ او یا هم د نورو قانونی انسانی ازادیو خبره کیږي، اطلاعاتو ته د لاسرسي مسائل لبد مرغه په افغانستان کې هغه څنګه چې قانون پیشبینی کړی دی، که هغه د افغانستان اساسي قانون دی، که هغه نور وضعی قوانین دی او که شرعی قوانین دی، دی تا لازم لاسرسی او یا پاغی بندی لازم عمل هیچ کلا نده تر سره شوی.
بله انصاری صاحب،
د حمید کرزی په حکومت کې هم ولیدل او نن هی هم ګورو چې
انصاری صاحب
نه خلکو ته
انصاری صاحب محترم تر ډیره د فریډم هاوس راپور په دې ارتباط نه دی چې د افغانستان حکومت خلکو ته ازادي نه دی ورکړي. د فریډم هاوس راپور په اساس باندې د افغانستان اساسي قانون ډیر آزاد دی، دیموکرات دی، له نړیوالو اصولو سره برابر دی.
بلی.
خو هغه ځینو شخصي مواردو ته ګوري، مثلا د کابل په کوڅه کې د غنن تاسو چې کله د ازادي راډیو دفتر ته راتلئ، په لاره کې فرضاً یو څوک درته ووایي چې تاسو ولې دغسې جامې اغوستی دي، یا یو میرمن هلته په لاره باندې تیریشي، یو بل څوک وایي چې دی ولې چادري په سر ده، او یو بل څوک ورته وایي چې د دې مخ ولې لوڅ ده. دغه د فریډم هاوس په حساب باندې د ازادیو مخالفت دی. نو په دې برخه کې به د نظر صاحب د پتمن نظر واخلو. پتمن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ازادۍ په افغانستان کې محدودې نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته بیا سلامونه او انصاری صاحب ته چې نوې را سره یوځای شو. زه غواړم دا بحث په دوه برخو باندې ویشم، چې یو د ستاسو موضوع ته اشاره وشي او بل د انصاری صاحب د بحث مکمل وي چې اوریږي. دلته سلیقوي برخوردونه ستاسو د فرمودی په اساس د خلکو په شخصي ژوند او په مثلا په دغه کې مداخله کیږي، او خلک یو بل ته داسې لارښوونې کوي چې د هغې حتی د په کورني ژوند کې مداخلې ګڼل کیږي، حال دا چې د افغانستان قوانین د دې اجازه نه ورکوي، او د افغانستان ټول قوانین دیموکرات قوانین دي او هغه مدني ارزښتونه په کې دي لکه په نوره نړۍ کې چې موجود دي. د افغانستان د اساسي قانون نیولې او نور ټول فرعي قوانین د افغانستان د خلکو د مدني ازادیو په هغه چوکاټ کې چې د اسلامي هیواد دی تشریح کوي، ولې دلته برخوردونه ډیر زیات دي. اما اساسي خبره دا ده چې د دې ټولو ازادیو د تحفظ او د دې ټولو ازادیو ته د تحقق ورکولو لپاره هلته باید نظام موجود وي، نظام دی چې دا شیان سره هماهنګ کوي. دلته یو د اساسي حقونو نه چې د بیان ازادي او بل خلکو ته د رای حق دی، هغه ازادي ده په مرحله وار ډول د خلکو نه غصبېږي. زه غواړم دې موضوع ته اشاره وکړم. مثلا د افغانستان خلک د نړۍ د نورو هیوادونو غوندې ځي، خپل مشر ټاکي یا خپل وکیل ټاکي، خپل رئیس جمهور ټاکي، مګر په مجرد د ټاکلو سره چې کله د رایه ورته، د خپل حق د لاسه ورکوي. فریډم هاوس باید په دې باندې تحقیق وکړي چې دلته هغه دیموکرات مؤسسات چې دي هغه د تهدید لاندې دي. یعنی یو سړی چې رایه ورکړه، بیا د دې رایه مالک نه دی، ځکه هغه څوک چې ټاکل شوی دی هغه یو دیکتاتور دی، هغه که وکیل دی، هغه که په هر موقف کې دی، که هغه رئیس جمهور دی، هغه د غرضش نه پیژني چې د رای ورکول څه معنی لري او د رای اخیستل څه مفهوم لري. دلته دي چې مدني ازادي د تهدید لاندې دي. تاسو پوهیږئ دلته په دغه پلاره باندې تک چې تاسو ورته اشاره وکړه، تاسو په دې عمومي ملکیتونه چې د خلکو ترمنځ شریک دي په مدني لحاظ باندې عام سرکونه، دلته حکومت په عامو سرکونو کې د خلکو د بندولو لپاره دغه اچولي دي، بندیزونه اچولي دي. دا په خپله د مدني ازادۍ او د خلکو د حقوق سره مخالفت دی. دلته چې یو رئیس جمهور یا وزیر یا دغه معاون تیریږي، په ساتونو ساتونو خلک په سرکونو باندې ولاړ دي، د خلکو د ازادۍ سلب دی کنه؟ فریډم هاوس په دې باندې تحقیق کړی کنه؟
پټمن سره محترم دغه ازادي چې تاسو یادوي د اروپا کې هم محدود دي. مثلا دغه اوس د پراګ په ښار کې هم کله چې د تقریبا دوه کاله مخکې نظر صاحب دلته د نړیوالو یو غونډه ولا په پراګ کې، نیم سړکونه بند وو. زه له کوره دفتر ته راتلم، دفتر ته نشوی راتلی. پراګ د دنیا له غو ښارونو ده چې ډیر امنیت هم پکې خوندي دی. ولوالجي صاحب ته به ورشو. نظر صاحب،
ولوالجي صاحب، من میخوام به یک چیز دیگه توجه شما را جلب کنم. او هیڅ که مثلا نمی 49 مملکت گفتن که در اونجا آزادی ها نیست یا کم است، در بین از او افغانستان آمده و باز مثلا آذربایجان است و روسیه است و تاجکستان و ترکمنستان است. حالا امیر دور نریم که ترکمنستان و افغانستان مقایسه کنیم. در ترکمنستان یعنی هیچ چیز اجازه نیست، اما در افغانستان مثلا از نقطه نظر مطبوعات اگر بگیریم به مخالفین اجازه نیست ترکمنستان، اما در افغانستان مثلا هر کس که مهمان ما میشه
اول سر حکومت کرده
اول حکومت دو میزنه کلگی. حالا مثلا کل چیز سر حکومت بانه میگیرن، تلویزیونای آزاد از مطبوعات آزاد از دیگه است. منطور از این مقایسه از اینا یعنی مسائل ما آدم در نظر بگیره یک نوع بی‌انصافی نیست در مورد افغانستان و یک مملکت که در اینجا هر کس هر چی گفته میتونه. اینجا تنها مشکلی که هست قسمی که شبر شبم گفتگارم این یک خودسانسوری از نقطه نظر شریعت اسلام است. کلیگی از شریعت اسلام میترسن که حالا یک چیزی بگوییم گپ خراب خواهد شود، در حالی که مطبوع آزادی مطبوع در صدر اسلام وقت که حضرت عمر رضی الله عنه رو در نظر بگیریم بوره یک نفر برشده در مسجد میگه که تو چرا پیران دراز پوشیدی، از کجا کردی، ایره دوزی کردی، خود 4 متر بود دلویش میگنه.
بله.
بازو هم تشریح میکنه که تتگا پس حال از ما به این مجاهدین کس گفته نمیتی بنان منزلا رو 1 سانتی متر از ایره از کجا کردی، مثلا این خود 100 متر است. یعنی از این نقطه نظر یک مشکلات است که در گناه در خود شریعت نیست، گناه در خود مسلمانی ماست. به نام جهاد به نام او میگیریم باز دخترها را در خانه میشن در مکتب نمیمانیم باز مثلا یک کد مشکلات از این نقطه نظر کس جرات نمیکنه. همین الان شما هم جرات نخواد کنین گپ بزنین که چطور گپ هست والوالجیسه
من سب جرات میکنم. ببینین انسان از بد و پیدایش و ایکی به شکل اینی زندگی اجتماعیشون آغاز کردن، حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و عدالت.
وای نه والوالی سب که پر اینجا کجا بوده سب یعنی در اینجا است که بعد قدرتمنداست که زور دارن سب
این همی حالی ما
بله.
این همی را ما میخیم که این همی بشر آزادی میخواین نه؟ این حالی آزادی تا این فرهنگ با فرهنگ پذیرفته میشود سعیست که آزادی را قوانین میته برای انسان ها، اما از این آزادی سوء استفاده هم میشود. از یک طرف اگر موضوع چی را در نظر بگیریم دیکتاتوری را، حالی ما تعریف آزادی است، آزادی تا حدی موجود است که آزادی دیگران تهدید نشود. در افغانستان آزادی داده شده، اما از این آزادی چطور استفاده صورت بگیره و وضع امنیتی افغانستان که با این شکل که فعلا هست در این وضع ما چطور بتونیم آزادی ها را تضمین بکنه؟ خب آزادی تامین مسئولیت در وظیفه دولت است، تامین امنیت، این امنیت انتظامی که باید را در نظر بگیرن. این حال در اینجا این هم ما باید جوامع را با جوامع مقایسه بکنیم. ما از مدنی شدن جامعه بحث میکنیم، تا وقتی که جامعه مدنی نباشه اصلا شما دموکراسی ندارین. ببینه اعلامیه استقلال امریکا، اعلامیه استقلال ویرجینیا، اعلامیه خوب شهروند فرانسه را ببینین، اما دمی کشورها در اول قرن 19 بود که برای زنها حق دسترسی به انتخابات بودن. پس به حساب ما هر کشور هر جامعه نظر به فرهنگی که داره، نظر به قوانین و زندگی مدنی که داره، اونا هم آزاد هستن که از آزادی خود استفاده بکنن. در افغانستان بسیار زیاد من خودم یکی از مؤسسین جامعه مدنی هستم در افغانستان که براتون عرض بکنم جوامع نیادایی که در اینجا ایجاد شده، اما جامعه ما مدنی نیسته. پس به حساب این یادا ما میتونیم تبلیغ و ترویج بکنیم، از مدنیت ترویج بکنیم، صفاتش به چه شکل ما باید برسیم به یک جامعه مدنی که در وجود تمام حقوق رعایت شه، ما از حقوق خود بتونیم استفاده
بکنیم. والجیس محترم، والجیس محترم، او بخشید تاسویل سه طولنه باید مدنی شه. د افغانستان د فریدم هاوس د کلمی راپور لمخي، البته غوی د افغانستان په برخه کې ډیر جزئیات هم ندي ورکړي، خو اشارتن د ته هم اشاره کوي چې د افغانستان په شهرونو کې هم دغه ازادي محدود دي. مثلا مخکې ما د جامو مثال تاسو ته درکړو چې خلک د یو بل چا په جامو کې کار لري، د بل چا په تعلیم کې کار لري. مثلا یو پلار خپل زوی یا خپل لور ته وایي دغه فاکولټه به وایي دا به نه وایي، ته باید ډاکټره شې، ته باید معلمه شې. دغه ټولې ازادۍ په دې کې شامل دي. یعنی په دې تیرو حد اقل 1500 کلونو کې چې نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې شته، فکر نه کوي چې دغه ازادۍ هم د افغانستان په شهرونو کې حتی محدودې شوي دي او پراخې شوي نه دي.
ببینید در شهرم که ما دمی فرهنگ خود داریم افغانستان، ما چند سال جنگ تر کرده ایم. پس در اینجا حالی ببینید همین کابلیه که آلی مرکز افغانستان است، در دوران تا دوران نجیبه یک کسی مردم زندگی میکنن، به شکل طبیعی زندگی داشتن، فرهنگ شهرنشینی را میفهمیدن، او را رعایت میکردن. اما بعد از سقوط دکتر نجیب الله چندین طرز دید، فرهنگ، مدنیت اینی در افغانستان در کابل آمده و ما اینا ببینیم در خود همه چشم آبرین شیرپور. اگه این مردم اگه اینا مدنی فکر بکنن، مدنی زندگی بکنن، قصرشون هست اما کوچه خود $500 دادن میتونن که میره کیر بکنه یا اینی کنکریت بکنه. ای به این مناسه که نمی جنابایی که خودشون در رس هستن، از لحاظ تمول، از لحاظ همه چی خودشون میخوان زندگی مدنی بکنن، اینا فرهنگ مدنی را یاد ندارن و نمی فهمن که فرهنگ مدنی یعنی چی. و پس در اینجا که تا که اینها از زور گب میزنن، تا که اینها این مردم در چوکات امو قرونی وستایی نگاه میکنن، این طرف خودشان همچی نیستن. این حالی ما در افغانستان نیروهای سیاسی ما، نیادهای سیاسی، مدنی، فرهنگی، اجتماعی ما یک تعداد، یک فیصد زیاد تحت تاثیر این همه آدم ها هستن در اینجا. از این آزادی ها اکثرا سوء استفاده صورت میگیره. و ببینین خودی گرفتن امنیت یک تظاهرات، یک اجتماعات از طرف دولت این بسیار مهم است که باید گوش بدیم. ما هر حزب و هر سازمانی که یک ناپیمایی میکنن، در تجمع میکنن، باید با دولت تماس بگیرن، دولت اونها را امنیتشان تامین بکنه، وظیفه دولت است. این حال در اینجا گفته شما بسیار دقیق است. من بین دولت کوتاهیش میگویم دکانم چوپانم همه، اما به خاطر تأمین و کمک به دولت که بتونیم ما اینمی زندگی را که میخواییم که آزاد باشیم، میخواییم که ترور نشیم، میخواییم که عمل تروریستی در افغانستان صورت نگیره، باید همکاری صورت بگیره و دولت هم باید چیزی خود توصیه ببخشه، روابط خود دلی مردم را به دست بیاره و مردم قانع شوند که اینمی دولت به نفع ما کار میکنه و بالاخره با این همکاری طرفین میتونه در اینجا آزادی ها در اینجا داده شو آزادی و از استفاده از آزادی صورت بگیره.
بله.
در غیر صورت اینمی اوضاعی را که ما شما میبینیم بنیم و زندگی خواهد کرد.
بله. ولی صاحب من آزادی پسپو که پروگرام دیده پروگرام موضوع مو د فریدم هاوس د کلنی راپور په ارتباط چې ازادي په جنو هیوادونو کې محدود دي، خو نظر صاحب لوی خبرتیا ورسره باوریدونکو ته مخکړو.
بسیار خوب.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله در شماره باز هم تکرار کنم 0-99-203-540 بله شماره در 0-800-202-2155. تخنیکی همکار قادر جلالوف شارک کوي چې یو اړیدون کې پلان کړه سره دی. بلې مهرباني وکړئ آزادی په څپو کې پروګرام دی.
بله
بله.
الو سلام علیکم.
و علیکم
مهرباني.
زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او استاد میمن ټول کوم چې نه غوښتم کې تاسو ته خبرې کوم.
بله مهرباني شر نه غوښ.
ما سوال د پکو سره زه غواړم په کور سره امریکایان چې له افغانستان سره ترې آیا دې قوی اشتباه نه کړل
و شرناخ اورورا د او بخش د ازادي پسپو کې د پروګرام په لومړي ساعت یعنی ل دریو تر څلورو بجو پورې مو دغه د بهرنیانو مسله چیرل چې ایران او روسیې طالبانو ته وسلې ورکړې دي. په دې ساعت کې د مدني ازادۍ مسله چیرو چې په افغانستان کې یو راپور خپور شوی نړیوالو خپور کړی دی چې په افغانستان کې ازادۍ محدود دي او کم دي. په دې برخه کې ساسو سوال سره
دا کامی دا صحیح خبر ده. دا کنی رسنی چه مثلا دا مدنی اگه چه مثلا دا واقعا کمی دی زکر که زو و سو خواهر مثلا زیو خبرو کم دا تلا پنج ریپو قطع که دمکه
نو دا
دا خبر مخنیوی دا ازادی کنه
نو دا دا ازادی مخنیوی دادن ده چه برت مایک ساپل هست که ده چه چه وای اخه وای خو دبل چه حق مخوره
منگا گورا که منگا کم حقیقت دا افغانستان و گورو مثلا دا افغانستان گیدی ده گناه مسلمانان شهادت ورسیدن و دغه ساتي راډیوګان دا اعلان وکړ چې مثلا تورستان د بیندار حال دا چې هغه دیګونه افغانانو دې مزو افغانانو دې مزو افغانان په شهادت ورسره د امریکایانو لاسه نور خلکو لاسه تاسو باید ټول افغانستان کې باید واقعیت وویل شي.
پروگرام دے مہربانی اوکے
عرض سلام دارم. من عرض سلام دارم به شما و مهمانای محترم.
بله سیش بفرمایید سیب خلاصه صحبت کنین که حق دیگران را نخورین. باز
من کاملا احتیاط میکنم آقای نظر، خدا کنم من فهمانده بتانم، امنفه میکنم که من فهمانده بتانم، خدا کنم آقای نظر کوتاه صحبت میکنم. من به خاطر که اگه بحث را که شما مطرح کردین که آدم در مورد صحبت کنه، صحبت بر سوال هم میتونه مطرح شد، بحث هم میتونه مطرح شد، ولی چون در افغانستان نمیشه مطرح شد. وقتی که گفتم امشال نکتدان ها کلا یمی را مطرح نفهمن که چرا نمیشه که دموکراسی را آدم تعریف کنه و در مورد صحبت بکنه. ولی یک آقای نظر میتونم امی بحث را به دو بخش تقسیم کنم، امی آزادی ها را. چرا باید بخش تقسیم کنه؟ یک بخش گفتیم نمیتونه. شما ترکمنستان رو پیشتر مثال دادین، نه که محدود است زیاد، ولی مردم از نگاه اقتصادی آرام هستن، چه بسیار رفایت خاص خودم داره. مردم افغانستان چه زیادش داره آرزوی همین باشه که ای کاش ما هم بتونیم آزادی ها رو نمیداشتیم. حالا من میخوام عرض کنم برای شما کیها آزادی داره. بیاین این مطرح بکنیم. کیها آزادی داره؟ زورمندا آزادی داره، ناقضین حقوق بشر آزادی داره، فاسدین کسایی که اداره را فاسد ساختن اونها آزادی داره، کسایی که قاچاق مواد مخدره میکنن، کسایی که قانون نقض میکنن در مجموع، اینا آزادی داره در برابر اونایی که آزادی نداره. امیر اگر میمانای محترم در موردش بحث بکنن به خیلی یک بحث بخش روشن میشه فکر کنم.
بله یو بل اوریدون که دا تیر اوریدون که دا سکایپ لاره را سره و بل اوریدون که دا تیلیفون پا کرش را سره ده. مهربانی وکی آزادی سپوک پروگرام ده. بله تاسو پلین که است؟
بله السلام علیکم.
و علیکم
نظر صاحب، سلام علیکم. خدا بر شما و بر همکار تمام میمانای گرامی تقدیم میکنم. عجیزمی سم از اولای تیلیم.
بله تشکر عجیمی سم، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. مثل که سری سے فرمودن، آزادی در افغانستان فقط آن کسان داره که قدرت تفنگ و زور دشته باشه. مردم غریب و بیچاره و نادار هیچ آزادی در افغانستان آزادی مدنی نیست، فقط و فقط آزادی با اون مردم هستن که زور دارن. شما ببینین یک نفر اگر غریب باشه و بی پول و بی پیسه و بی تفنگ باشه، اگر در رابطه با دولت یا رابطه با یک رهبر دولت یک چیزی اوم در چوکات ادبیات یک چیزی بگویا، او اگر دمو لحظه کسی چیزی نگویا، فردا او آدم تعدید میشه، او آدم از طرفای مردم دولت او تحقیر میشه، بریزو آزادی داده نمیشه. اگر شما ببینین فقط همی زورمنده هستم در تلویزیون ها و در رادیو ها، اما آزادی بیان دارن و آزادی دیگه آزادی مدنی هم همو زورمنده داره. فقط همی نظر ما بود آقای.
البته در بیان در آزادی پا برخه که با روز سر میلمانو نظر وخلو. یو بلا وریدون که هم پلین که دیر وقت را سر پاته شویده ده نظر به هم وخلو. آزادی سپو که پروگرام ده تاسو پا لین که است؟ بله
روح زما دا سوال زما که خو ازادی والا گلبدین تو رافلو سبلور ازادی راشی که بو کم شی
مننه ستاسو سوال مهم واخیست. نظر سه بس با میلمانو تا مخکلو.
بله خب مراجعت میکنیم به مهمانای محترم ما. انصاری سب بسیاری از این سوال ها شاید مربوط به شما باشه، اگر خلاصه جواب بدین سب خوش میشیم. بفرمایید انصاری سب.
مهربانی جناب نظر صاحب، مونږ او تاسو دوستانو بحث وکړو چې یو د بیان د ازادۍ مسله ده چې هغه په اسلامي شریعت کې واضح ده، بل د انساني ارزښتونو او د انسان د ژوند هغه ټولنیز ازادۍ دي. لکه څنګه چې مونږ او تاسو د جسمي یا بدني فساد د مخنیوي لپاره بدني او د مخنیوي او د بدني روغتیا او سلامتۍ لپاره خو خوړو، خې هوا او خچاپیریال او نور امکاناتو ته اړتیا لري خبرو. دغه سي د ټولنیز فساد د مخنیوي لپاره او د وی سالم او پرمختللي مدني ټولنې د رامنځته کولو لپاره موږ سالمو کارنده او عملی قوانینو او سیستمونو ته اړتیا لرو، او دغه سي سالمو شخصیتونو ته اړتیا لرو چې د ټولنې مسؤلیت هغوی ته سپارل شوی وي او هغوی د قانون په چوکاټ کې په یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو انسانانو د ګډ ژوند د مرفه او پرمختللي ژوند لپاره شرایط او امکانات مساعد کړي، او د هیڅ چا ازادي هم کاغه د تعلیم حق دی، کاغه د ژوند حق دی، کاغه روغتیا او نورو ضرورتونو ته د لاسرسي حق دی محدود نشي. زبه د ژوند د ازادۍ مخکې دوست اشاره وکړه د لباس په اړه د خلکو تجویزونو ته. زبه د پراګ یو قصه وکم چې د 2013 کال کې سفر درلودو پراګ کې، او نړیوال کانفرنس د ناتو او د پراګ د چک ریپبلک د بهرنیو چارو وزارت دخوا. نو کله به چې کانفرنس نه خلاص شو، ښاغلی مدقق چې ستاسې همکار مشر همکار دی، هغه به ما ته ویل راځه دا نور خو سیاسي چارواکي دي او مشران دي، راځه ما او تا به دا د پراګ ښار وګورو چې زړه دې تنګ نه شي. نو چکر ته به ووتو. یو ماښام ارواښه د الکوزی صاحب هم راغی، ماښامنۍ هم د پراګ ښار کې درلوده، او بیا ووتو. نو د ژمي شپې ورځې وې، هوا ډېره سړه وه، ما کوټ هم نه راوړی ځکه د هوا سره بلد نه وم. نو الکوزی صاحب یو ګرم کوټ راته واخیستو بخار کې، او بیا راته وویل چې بل ځل چې راځې نو په اوړي کې راشه، پوړی کې دلته عوام ډېره ښیي او خلکم، او ټوکې وکړه، ډېر ټوکې ووایي، بس جامع مامې نه یي، سوره معامله یي، بې ادبي دې ډېره معافي. نو ما ورته وویل چې نه، ما د پاره هم د ژمی ښه دی، همدې موسم کې کله راځم راځم به. نو د پراګ یا د غربي نړۍ دودونه انعنات د افغانستان او یا د شرقي نړۍ د انعنات سره او بیا د اسلامي نړۍ د دودونو سره ډېر فرق کوي. بل مقوله مې اورېدلې وه چې کله فرانسه کې ازادي راغله، وایي یو دوه ملګري درې سره ولاړو، او هغه یو ستومانیسته دا لاسونه یې شاته ویوړه، نو تر شا یې یو کس ولاړو، هغه په پوزه ولګېدو. نو ده ورته وویل چې واوروره دا څه کې، ده ورته وویل چې زه کاکا خپل کار کوه، ازادي راغلی ده، هر څه چې مخوخي هغه به کوو. نو ده ورته وویل د بل کس چې دومره ازادي منو نه ده چې ستا لاس زما تر پوزې ورسي. په افغانستان کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د ډیرو خلکو هغه چې کوتک او ټوپک لري، یا هغه چې د حکومت زور ورسره دی، د حکومت ډنډه ورسره ده، د هغوی لاسونه همیش د خلکو تر پوزې، د خلکو تر خولې، د خلکو تر غاښونو، د خلکو تر خېټو رسیږي.
دا موضوع یاد شول. البته او بخشي زبر صرف د پراګ په برخه کې، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې مرحوم الکوزی له تاسو سره ټوکه کوله، د پراګ مثال تاسو ورکو. نو د پراګ په برخه کې به زه تاسو ته دا ووایم چې په تیرو لسو کلونو کې د مدني ازادیو په برخه کې پراګ له هغو ښارونو داسې بې ساري ازادۍ پکې شته. له ازادیو له کلتوري اختلافاتو نه مې مطلب دا نه دی. مثلا په تیرو لسو کلونو کې شاید په پراګ کې په هیڅ جلۍ باندې چا تجاوز نه یې کړی. شاید په تیرو لسو کلونو کې په پراګ کې د هیڅ جلۍ چې تاسو اشاره ورته وکړه چې جامع نه اغوندي، حق چا نه وي خوړلی. یعنی فرضاً هغه حقونه چې د په یو مدني او حتی په یو اسلامي ټولنه کې ځینې حقوق چې لرو، چې فرضاً دا تعلیم کوي، د دې مخه نیسي، دا فرضاً په زور ودوي، د واده مخه نیول کیږي. خو رابسو نظر صاحب هغه ته به ورشو، پتمن صاحب ته به ورشو. کنه پتمن صاحب، د همدې ازادیو په برخه کې بیا هم یو ډېره مهمه موضوع د بیان ازادي ده، چې اصلا باید په دې برخه کې هم خبرې وشي. د بیان ازادي لکه څرنګه چې نظر صاحب مخکې وویله، د منځنۍ آسیا تر ځینو هیوادونو په افغانستان کې زیاته نه ده. مثلا دا د فریډم هاوس په راپور کې د ترکمنستان تر څنګ ازبکستان یاد شوی دی، تاجکستان یاد شوی دی، آذربایجان، بلاروس، ایران، قزاقستان. څه فکر کوئ په افغانستان کې د بیان ازادي تر دغو بهتره نه ده؟
بله صاحب، زه په افغانستان کې د بیان ازادي تر دغه هیوادونو چې ذکر شو، موږ د خپلو ګاونډیو هیوادونو نه زیات، مثلا چې تاسو نمونه واخیستل، حتی په منطقه کې په مثلا د هند نه وروسته موږ د بیان د ازادۍ لوړ ریکارډ لرو. د هند مثال زه کوایم چې په هند کې به د بیان ازادۍ ته حکومت متحد دی. دلته زموږ مشکل دا دی چې موږ د بیان ازادي لرو، او ما د بیان د ازادۍ د پر ادرس نه لرو په نور دنیا کې که د بیان ازادي خدای منځنۍ اسیا هیوادونه چې تاسو ویلې دی خوب طبعا زموږ نه په ټیټه کچه کې دی او د نورو دنیا نه هم دغه دی دغه نشته هلته د بیان ازادي نشته ده اقتصادي متمولتیا به وي ولې د بیان ازادي او هغه څه چې موږ لرو دوی نه لري ولې څه چې زموږ مشکل دی د بیان په ازادۍ کې هغه چې برسب دا ده چې موږ ادرس نه لرو چې موږ دا خبرې د چا په ادرس کوو چا ته کوو او څوک دا خبرې اوري که دا په دوه برخو باندې د ادرس وویشو چې یو زموږ ټولنه ده او بل زموږ د ټولنې چارواکي دي زمنګه تر رازم دې ته دا باسته چې په ټولنه کې د ادرس معلومول دا مثلا تاسو مخ کې د مدني ازادۍ ویلي مدني ازادۍ په ټولنه کې د ځنې عناصر تابع دي مثلا دین مذهب عرف د تعلیم او تربیه سطح الته د خلکو ترمن د روابطو سطح کمنګ او تاسو مدني ټولنه ته کله هغه تعریف ورکوو نو دغه عناصر باید په نظر کې ونیسو چې هلته زموږ د تعلیم کچه څومره ده د مسؤلیت پذیرۍ کچه څومره ده موږ څومره یو د بل د حقوقو نه خبر یو تاسو د پراګ مثال وویلې چې هلته کیدای شي هر څه بربنډ وي ولې هر څه پټ دي ځکه هغه د مسؤلیت احساس کوي چې هغه شکالي اغوندي ولې دلته زموږ یو نجلۍ هغه باوجود دی چې کالي اخوستې د مسؤلیت احساس نه کوي یعنی تنها دا ازادي په دې کې نه ده چې دا راوتلې ده دا مثلا تاسو دلته په او دغه تهدیدونه د شنه دي چې یوازې د سړک په سر دي زه ډېر متاسف یم چې دا خبره کومه تاسو راپورونه لرئ چې د مساجدونه نیولې د سړک تر سره پورې د ازادۍ تر تهدید لاندې دي هغه راپورونه په مستند ډول نشریږي معنا دا ده چې زموږ دلته ناخبري یو د بل د حقوقونه او د قوانینو د ادرس نشواله چې په دې باره کې څه رقم قوانین موجود دي چې زمونږ مدني ازادي تحفظ ورکړي هغې ته او دا قوانین څوک تطبیقوي د قوانین حکومتونه تطبیقوي او مربوطه ادارې ته دغه کوي همدغسې د بیان ازادي م ده که تاسې هر څومره په تلویزیونونو کې او په رادیوګانو کې چې زه ستاسو د راډیو قدردانی کوم دا د 15 کال تاسې مخکې شپو کې ولمانځه اما هغه څه چې تاسې کړي دي او دوی اورېدلي دي آیا دا غی په مقابل کې مسؤلیت څومره و چې دې موږ ته جواب ویلې دغه زحمتونه چې تاسو ګالي دي دغه نوټ تلویزیونونه چې ګالي دغه په مختلفو موضوعاتو باندې بحث دلته مشکل د پټولنه کې د مسؤلیت پذیری د سطح ټیټواله دي هم پټولنه کې او هم د ټولنې په مسؤلینو کې مثلا موږ ټول عمر دغه مسله په نور خلکو باندې ورچو چې دا نزه د دې ادرس نه یم او حتی زبتا انصاری سره مسته اسلامی خبر داده چه وی دو گناه کول دومره جرم نده لکه دو گناه نمنل چه جرم ده مثلا بابای آدم گناه وکړه په جنت نراوت خوبی ویلی چه ربنا ظلمنا انفوسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اعترافی په گناه وکړه ولی شیطان چه گناه وکړه شیطان خپل گناه و نمنله دلتا شیطانی خصلت حکم فرما ده من گناه کو گناه نمونو دا د شیطان په لار باندې تک ده که من د بابا آدم په لار باندې لار شو من به گناه اومنو کله چې د گناه د منلو دغه فرهنگ دلته حاکم نشي من خپل مدني ازادۍ ته نرسېږو او زمونږ ادرس معلوم نشي وسه جناب جبر چې من او جناب نرادر سه من ادرس نه لرو دا خبرې من چاته کوو څوکي
اوري او څوکي عملي کوي
بیان ازادي منګه لرو
پټمن صاحب وبخشه دا خلک ولې له یو بل نه نه اخلي مثلا زموږ په ټولنه کې خلک فرضاً لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې ازادي رډو دا په 15 کلونو کې خلکو ته د بیان د ازادي د خلکو د حقونو د میرمنو د ماشومانو د مختلفو خلکو د طبقاتو د حقونو په برخه کې راپورونه ورکړي دي دا خلک دا راپورونه اوري ټلیفون هم راته کوي لیکن 15 کاله مخته چې یو چا په ذهن کې څه ازادۍ درلودې او محدودې ازادۍ نورو ته قانې وو هماغه خلک اوس هم هماغسې فکر کوي تغییر ولې په افغان ټولنه کې نه راځي
موږ الګو شخصیتونه نه لرو چې یو خو دا ده چې موږ خبره کوو یو دا ده چې زموږ د سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دي دا قول دغه دی او فعل دغه دی موږ دغه فعل نه کوو عمل نکو چې منګه ولګو شخصیتونه په ټولنه کې ولرو. مثلا دا سړی پرهیزګار دی. څنګه پرهیزګار دی؟ په شخصي ژوندانه کې چې موږ دغه نه پیل موږ ولګو رهبران په مدني ټولنه کې او په سیاسي ټولنه کې او په حکومتي چوکاټ کې که پیدا نکو او ولګو نشو یو د بل مثال نشو موږ اسلام نشو راوسته. زمونږ نه باید زمونږ ځوانان پیروي وکړي او موږ چې د چا موږ نه مشران دي موږ باید هغوی نه موږ باید د هغوی په وجود کې دا اصلاحات وګورو. که موږ دغه مرحلې ته ورداخل شو چې د ځان نه اصلاح شروع کړه دغه ستاسو فرموده به تطبیقیږي. موږ مشکل دا دی چې موږ د ځان نه اصلاح نه شروع کوو او موږ یو بل ته مثال نشو کېدی. مثلا ډېر ساده مثال ده د کابل په ښار کې خلک شکایت لري چې دا م یو مدني حق دی دغه کثافات. تاسو که د شپې ناوخته راووځئ جناب شبر صاحب دغه یوه کورنۍ د خپل د کثافاتو پلاستیک د بلې کورنۍ د کور په مخ کې ږدي. هغه په دې نه پوهېږي چې دا زما کثافات باید زه یو ځای ته ورسوم. یعنې د هغه د مدني حق په خوسبوي چې هغه راپاڅېږي د کور مخکې د کثافاتو کڅوړې
بلې دا مهم
دا فرهنګ به څنګه دغه کېږي.
خیر باشه این موضوع ته رویش یک برنامه علایحده هم بکنه. ولجي صاحب یو ګپ دیګه صاحب ای حکومت خو کله یې ملامت کده میرن خو اینمی هم یک نوع آزادی است که هر کس ملامت میتونه من تا بیاین یک کم یا ممی عذاب مخالف هم یک ذره از نظر بگذارانیم یا عذاب مخالف هم از ایشان نیست. این 40 سال است که سیب کت از این رهبر هنوز هم شله است. مثلا امو آقای حکمتیار است و امو آقای مجدیس و امو آقای فلانی فلانی است که 40 سال آمده یا سر ازی کسی جرات نمی کنه تنقید بکنه. سیب هر کس که دمو گروپه که خود است کنه دمو سیویچ در پشت
دیگه. البته ده هم استاسو مطلب داده چه در مدنی آزادی یا برخده.
بله خب همین مسائل در مورد آزادی ها یعنی در چی میگن مونوپول که هسته در انحصار همین چند نفر هست این مسائل. خب اینمیا باعث از این میشه که پیشرفت نشه. امیر والوالجی صاحب چی میگن این موضوع؟ انتقادت بجای است یا ما اشتباه کردیم؟
بیشی بجای است. این موضوع نگوین که ما به طرف تاریخ رفتم. ما یکی از چی بودم از اوی کمیسیون لوی جرگه استراری ما در اینجا بخاطر آوردن اشخاص هم کسایی که کاندیداها هستند لوی جرگه طرز العمل جور کرده بودیم. دو طرز العمل آمده بود که کسی که دستش به خون مردم آلوده است و خب به همین شکل فساد پیشه و دیگه نباید بیانه. ما مسئول زون شمال شرق بودم در چهار ولایت. امیر ما تبلیغ کردم در امیزون این مردم بسیار حمایت کردن بیخی قاطع. بعدا یک ماه یا 20 روز به لوی جرگه استرار برگزارش ماند. مراد آجل خواستن در کابل آقای لخز ابراهیمی برای ما گفت که بعد از اینی که ما رفتین بگوین که قماندان ها هم میتونه به اولیا هم میتونه به رهبران تنظیمی هم میتونه به در افغانستان هیچ گپ نیست. باز ما خوش برادر تو خوب برای ما آلی ما که رفت بیره تبلیغ کردیم باز ما پس بریم برای مردم چی بگوییم که ما بد کردیم جک زدیم که گپاره زدیم. و این همی باز گفت که ما عدالت فدای صلح میکنیم. گفت خب این وقت بازم اگه تاریخی شود در هیچ زمانی نشده که در جایی که عدالت باشه در اصول نباشه بی عدالتی را در
اونجا. خب والوالجی سه بخلم شما وزن مخالف است
این همی رو آوردن
یعنی مثلا از خاطر که پتمن سه به لیاز شمه کن چیز نمیگن یعنی پتمن سه بوز وعیت رهبری جبه ملی نوین افغانستان است. خب اینا یک برنامه ندارن اینا میگن ما آدرس نداریم. او برادر امو جبه خودتان یک آدرس است در اونجا یک کار بکنین و مردم دعوت بکنین شان بگوین که پلانای خوبتر و الترناتیوهای خوبتر بتمن شد چی میگین سه اگر شما رو انتقال کنیم قاطع خانه خودم
گپ میزنم یک مقدمه با برتون گفتم سر از امو روز رهبرای احزاب آزاد بودن قماندان ها آزاد شدن این حال قدرت در دست این امو افراد است. در اینجا قوم ها رو تقسیم کردن احزاب قومی هست حرکت ها قومی هست حتی در جامعه مدنی هم برین کم کم قومیگری وجود داره. این هر کس در پشتی همی قوم خود خود پت کنه و هر جنایت رو که بکنه کسی باید چیز نگه که این آدم چی کرد و چی نکد و او قوم از او باید دفاع بکنه.
خیر باشه والوالجی صاحب پشتین حق جواب بتیم به پتمن صاحب که خفه نشون دوست ما هستن. پتمن صاحب عذاب و مخالف هم چندان مدهش نیست صاحب نیخوا
می پذیریم بخاطر از اینکه احزاب مخالف هم مسئول امی جامعه هستن و شما دیدین ما میخواستم در اولم بگویم ما مثال جنبش روشنایی رو برات میگیم. دو حرکت کردن در مقابل حکومت سر اصل چیزش باس نمیکنیم که مثلا جنبش روشنایی موضوعش چی بودن، ولی یک حرکت مدنی بود اسلحه نداشتن. شما در چاره دیمزنگ 80 نفر کشته و زخمی را که دیدین، حکومت چی کرد در مقابلشان؟ و همچنان از ارک که فیر صورت گرفت سر جنازه، سر مرده ها، یعنی سر شهدایی که چندین روز تیر کرده بودن در اینجا، چی شد در مقابلشان؟ در اینجا اصلا دیکتاتوریست که در شروع انصاری صاحب گفتن که حدیث مبارکه گفتن که در اینجا حکومت که جوابگوی نباشه اپوزیسیون هیچ چیز کده نمیتونه. اپوزیسیون از حکومت رنگ میگیره. وقتی حکومت ناکارا باشه، شما در اینجا 1000 نفره امنیت شد تضمین نکنین، کی را به خاک و خون میکشین؟ در اینجا خوصاییست که شما تبدیل میکنین، پدمن سبیات از
حکومت تورخ لیدی اپوزیسیون پیساب بندی حکومت هم پا قتل هم تورن کو. پدمن سب خو بیرتا جدیل پاره چلا موضوع و نوزو در فریدم هاوس موضوع تراشو او در آزادی پسپو که دی پروگرام که پدی ساعت که در مدنی آزادو یه مسئله چیدو مخ که انصاری صاحب هم یه مسئله تشاره و حقه در پراگ مسئله یادک رکنه پا افغانستان که پا مجموع که در کلتوری مسائل هم زین آزادی محدوده وی. د دغه د مخنیوي له خاطر باید څه وشي؟ یعنی د مدني حرکتونه باید څه وکړي؟ روشن فکره طبقه څه وکړي؟ فرضاً تاسو چې سیاستوالي اسي باید څه وشي تر څو ورو افغانستان دغه مرحله ته ورسي چې دغه ازادي خو حداقل حکومت پرېږدي، حکومت په خپل حال کوي کار کوي، د مدني ازادي به څنګه خلک په شخصي ډول باندې تامینوي؟
زه ځواب ویم که انصاري صاحب
تاسو لطفا انصاری صاحب هم بیا ورس باس پیوکی
خواه اصلا داده شپر صاحب چه من باید خپلی کمی اومنو پا افغانستان که سیاسی احزاب باید دغی فرصتونو نه لکه زنگ چه لازمه و دیر اگر تیخسته و دوگم را گرته نداخسته چه اگوی لکه زنگ چه لازمه رساشت فرموده پاساس معنی او زنی مدنی حرکتونه او زنی مثالی حرکتونه باید احزاب د خوانه د دې په ترڅنګ چې سیاسي حرکتونه کوي باید الگو حرکتونه هم دی وکی چې ټولنه د هغه نه پیروي وکي. مثلا په همدغه اوس وخت کې زمونږ مدنی ټولنه او یا زمونږ سیاسي احزاب د یو فکری خط په اساس باندې کولای شي چې ټولنه ته یو راهنمایي وکي او ټولنه د دغه منجلاب نه وباسي چې مثلا د حکومت او د خلکو ترمنځ په دغه یو نامعلوم بحث کې سره خېلی چې کومې خواته روان یو. یعنی که حکومت لورې نشي ورکولی، زه ستاسو سره دا منم، سیاسي احزاب مدني ټولنې او اپوزیسیون باید لورې ورکړي مسایلو ته چې تر څو دغه لورې به وکولی شي افغانستان رهبري کړي. زه ستاسو انتقاد منم که په حکومت کې کمزوري ده، په جانب مقابل کې هم کمزوري ده، د مصالحو مخالفین نه نیولې تر سیاسي مخالفینو پورې هغه معلومه اجندا چې حکومت د حکومت نه پرته ولس رهبري کړي او ولس خپل لار پیدا کړي لکه څنګه چې لازم دغه څه نشته دی او موږ باید د دې لپاره کار وکړو.
پتمن صاحب مننه. اوس به انصاري صاحب ته مخه کړو. انصاري صاحب لطفا تاسو هم خپل نظر ورکړئ.
مهرباني. مخکې تاسو د سیاسي ازادۍ او د احزابو خبره وکړه، غواړم لنډ تبصره په دې ولرم. موږ اکثریت احزاب چې په افغانستان کې لرو له بده مرغه رئیسان یا مشران یا رهبران یې مادام العمر دي. کله چې دوی وفات کیږي د دوی نه وړاندې ولیعهد ناست وي او د هغه زوی مستقیما یا وروسته د دې د رهبری یا مشرۍ پګړۍ ورپسر شي، چې موږ او تاسو د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند ګورو، دغسې تاسې د حزب اسلامي یادونه وکړه، دغسې د اتحاد اسلامي او نور احزاب چې دي، د پیر صاحب د تنظیم خبره چې ځان یو ډیموکرات ګوند ګڼلو، هغه د ګورو چې اوسې زوی ته حامد اغا ته پګړۍ ورپسرېږي. د دې تر څنګ موږ ډېر هغه ډیموکراټان چې تاسې مخکې د پتمن صاحب نه پوښتنه وکړه، د حدیث صاحب سره مې یو سهار مجلس درلودو د نوې جبهه جوړوله، نو تلیفون یې وکړو که یو سبناری سره په ګډه وکړو. خو ورغلو مجلس کې، نو ما ته نه پوښتنه وکړه چې دا پروګرام هم څنګه روان دی، څوک دي در سره؟ نو یو څه نمونه یې واخیسته چې دا خلک خو طبعا دا پروسه ز رهبری کومن و دوستانو خواهش بمداوی چی ز دا پروسی از جبهی مشر پاتشم نو ما ورطاویلی چی کچیری داسی شی چی تاسی انتخابات و که هر سوک چی مشر شو نو دی خبری چندان خوندوار نکلو نو گورو چی آقا دیموکرات پا دسی او گند که چی دیموکرات گندو او رهبری چواری تبدیل شوی دا آقا هم دا اراده و علاقه ندرلو د از کده مصرف کو د زی اخیسته او د پروسه شروع کړي و د دې ترڅنګ په تیر ورځو کې د طالبانو د یو مشر د خوای او شورا افتتاح کیدانو د دې شورا دوستانو غوښتنه وکړه چې د ترتیب او تنظیم کې آتا د لیکنو او طرحو کې ورسره مرسته وکړو نو کومه طرحه چې لیکله په هغې کې د کمیټو خبره وه چې کمیټو رئیسان به داسې تعینېږي او دا به کمیټې به داسې جوړېږي نو ما ته نه د شوخۍ د وجې پوښتنه وکړه چې د مشر په اړه د ټاکنې طریقه او طرزالعمل به څه وي چې دا هم پکې ذکر کړو نو یې هغه مشر خو زه یم که نه نو دا نور کمیټو مشران به سره ټاکو دغسې د مدني ټولنو د مدني ټولنې د بنسټونو یادونه وشوه دلته هم ډیرې لاسوهنې د احزابو د لارې کیږي یو شمیر احزاب دی حکومت دی چې بنسټونه یې رامنځته کړي هغه بیا د مدني ټولنو په نوم یادوي حال دا چې مدني ټولنه موږ یوه لرو موږ ولس ته دغه زموږ ولس دا زموږ مدني ټولنه ده په دې تعریف باید زموږ سیاسیون زموږ مدني فعالین او حتی رسنۍ پوه شي چې مدني ټولنه یوه ده دا د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن د مدني ټولنې یو بنسټ دی دغسې نور دی ستونه یا نهادونه دي او زمونږ چې کوم مدني حرکات یا فعالیتونه لرو دا د نورې نړۍ د فکری مکتبونو سره د هغوی د کلتور سره ډیر فرق کوي هره ټولنه د خپلو عقیدوي او کلتوري رواجونو په اساس مدني ټولنه رامنځته کوي یا د پرمختګونو لارې مثلا که موږ او تاسې وګورو د امریکې مدني ټولنه د فرانسې د مدني ټولنې سره په ډیرو مسایلو او مواردو کې فرق کوي په قوانینو کې په حرکاتو فعالیتونو کې دغه سي په اروپا
کې
کومه او تاسو وګورو د جرمني او د فرانسې ډیر مسایل سره توپیر لري
ا یک طرفه خاتمند از او خاطر فرصت مو خلاص شد با اجازه تان علی 49 مملکت سید بله تشکر
چی شوه
بله بگوین
هدفی است که جامعه اسلامی باز کلتور پاکستان و ایران با کلتور مسائل عنعنوی افغانستان فرق داره همه تا از تاجکستان و ازبکستان هر جامعه با اساسی کلتور و فرهنگ و عقاید چون عقایدم یکی از بخشی آزادی های مدنی است عقاید و دین و مذهب دیگه ما مسلمان ها در افغانستان به اساس کلتورای افغانی و اسلامی خود جامعه مدنی خود پیش میبریم نه به اساس کلتوری پراگ و غرب و یا کشورهای دیگه اینجا باید ما بفهمیم و جامعه خود را تفکیک بکنیم
که صحیح ما مسلمانی هم کار کردن نمیتانیم در صدر اسلام چیزایی که بوده آل از رهبرای مجاهدین پرسان کنین که کسی جرات کنه پرسان کنی تعمیرات از کجا که تو خوشی از افغانی ماش داشتی بله. در اسلامی شورش نتیم که بسیار گپ خراب میشه از او خاطر بسیار زیاد تشکر از تمام مهمانای محترم همچنان قابل یاداریست که در راپور امو سه مملکت بیخی خراب هم یاد کنیم که یکی کوریای شمالی اریتریا و سوریه بیخی در بین خرابترین بله. خرابترین است یک کارتون هم چاپ کرده در کارتون عکس اردوغان هم آوردن که گویا او هم میگه یک ذره سرزور واریسته بله. برحال بسیار زیاد تشکر از اشتراک تمام مهمانای محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی محترم آقای صدیق پتمن عضو هیئت رهبری جبهه ملی نوین افغانستان محترم آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی فدراسیون جامعه مدنی افغانستان همچنان از همکارای ما ابراهیم هارون وایس کاکل قادر جلال و طاهر روشن آقای رامین هم یک جان تشکر که بله. با ما همکاری کردن این برنامه را تهیه کنیم
او کوم اوریدون کو چه تلفن وکاو خبرمان که برخه وخت له هغه مننه کو او نور به اجازه وخت
بله خدا حافظ و ناصرتان
همه نغمه ایم و شادی چمن آرزوست ما را و وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را. همه نغمه مشادی وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را.